د اولمپیک لوبو د هغه تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزر مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان و هڅې چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې، د بنگلاديش د حکومت پر وړاندې دوه هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګاکا چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ ته
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل شوه، تر هغه د هغه لپاره مختلف اطاعت له مشرانو نه یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوه.
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمۍ زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کیږي.
بخو ډېرې تیزې دي، یو نیم په دې ګټو وشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویوړه نه پرېږم چې روغتون ته کم ځای ته ویوړه. ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی،
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه ساوه کې بیلونه وډګول شرې او خلکو ته معامه پوهاوی ورکړل چې دغه سیم کې ملامبی.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په یولسمه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمي شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
مہربانی وہ چاپ کور دا پاکستان جھنڈا لگی دلی ڈیران تیرا گزارا کئی
بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شګو، تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو. ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانۍ د چور لامل د افغانستان د بربادۍ او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي. دوی هلته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي.
دندان شانیان د یو بیدار یو خیاره او یو با اقتدار ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي، خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخه اخیستی وي.
د افغانستان اوسنۍ نظام چې مولا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دې پوهی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لري.
بنگلادیش د هندستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو. تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخواله، د هندوانو وژنې، د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوز واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو، وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده، دغه مخ توریږي یا مسوګ پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلادیش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلادیش او د دوه خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر وو د بنگلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوي او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستۍ دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځای خلک وایي دا شمیر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي، دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبې کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلی و، وړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه، وی وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي رادیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیات پیښې د ننګرهار د رونټي سین بیسودو د کابل سروبي بند او سین همدارس ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډیر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سین مختلف سیمو کې دا کمپاین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه یې د اوبو د وړلو خطر زیات دي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سین کې ملامبی سیم وژنی لکن ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه د ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې یو غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته دفتر کرامو اسنان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه، دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. دی غونډه ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسولیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډه ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو لکړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده، شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کارکتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علمای زوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغه عمره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې مونږ شکړ، افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو پر لتون لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ابھی مسئلہ پاکستان بسار پیش مطرح بود وقتی کہ یعنی ہفتاد سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم کہ چیزی پاکستان علیحدہ مطرح هست، تا جائے کہ ماں می فہم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی، جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان صدے
دا خباغ جاتا پتہ ہے چیزو کہ زمین پختونستان جوڑو.
بلخوا محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی، تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے خاموش کرایا؟ کس نے کچھ کہا؟ اس طرح
آپ کا الیکشن نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی
علیکم وزیر شاہ.
خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونی د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غک پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوی، بلکې د وطن پښتونخوا دا او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړي، من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمنګ وطن دی، پښتونخوا زمنګ علاقه ده، پښتونخوا زمنګ خاورا ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو، یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخ کې یو نیم سل کال مخ کې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخ کې څنګه کې خوده کېده افغانستان
او د افغانستان سره. بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولسته قوم د خپلو خبرو نه مخکې یا ولسه دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زبا ولادل څه چونا واخلم چونا ولا ورکي نور من دا جنډې نه پرېدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس دا آغا افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټل چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کی. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد وایا، بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
افغانستان کا نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچي، وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل وداني او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل اغه هم تری غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خوډب شوه دي. طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوی. په ټولنیزو رسنیو توند نیوکه شوې دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپل د قران کریم د اعلان خبره کوي.
عائشه کرسوا بارے وویل چې بلاز موږ په کار وکړ نه لري، موږ سرایونه چې پکوه امان چې پکې موږ ما پکوه نه کې الله دې خیر درکې رااله موبلي موبلي کوسیه تراله شو کوسیه تراله صاحب لودل ترلاندې کوي د ته سیاست را ووتلې چې خپل بصراوي کې ناشې وي حتی قران یې وته وشي حتی دا غوا سیاست چې په پوری ولا د قران ذکر تولا نو د ته کدت خلکو یو تشنت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په ممرت کې د سراي نه کړي په ممرت کې د قران یې وکړي.
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کړه کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثر کیږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله مثال هر ځای کې از مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه، اینکه یه د موټر بوده قدیم روی نه که مجاهدین که دیده بیدی از اون موتر هم گفتم اتا همشین قد از یا میرم باز اینجا آمد هم در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کرد، ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم، ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
بلو دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت و رو خود رسولا او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا ادی او دست طریقه دی غسل طریقه او دی کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا بدی باندې دته معلومات ورکړس و
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې پکې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې، نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلی دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده، خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیا په باجوړ کې د طالبانو په دوهم محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې شپږ کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی، بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. د پونځي تب په لومړي کال کې د 12 ولایتونو اویاز د کوونکو جذب شي، خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو پام دې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره نو او څپو ول سید شینواری سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مورز تر سره مهره وي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي
میلمه السلام علیکم د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا شي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلي مننه لدینه سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پختنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغت تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغو د اصلاح په دې اړه مثبت نظر لري او منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې، زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنطینو په مهال چې، خو اوس ما ته دغه اوسنی وخت دغسې څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، که نه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندېدل، دا هغه مسایل دي چې یو یې هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت د دغسې ستونزو سبب کېږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هماغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني چې دغسې ډېر مسایل موږ لرو په خپله ټولنه کې چې هغه څېړلو ته ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډېرو هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډېره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس د ډیرو حساسو مسایلو حساس تم خو مربته ګوتې ورتیرې کړي دي، خو تر دې هم حساسو مسایلو څېړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري، او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې یو ډول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي، کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده، کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه چې دغه ټولنې ته ګنډیر شي او هغه د دې په ځای چې هضم یې کړي بیرته راونه ګرځي، کنه.
بله، نو که چیرې حساس مسایل وي چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوي دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، یا هغه څه د سودی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی، کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې چې خلک واوري هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي، کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک یې نه اوري، نرمه خبر څوک اوري نه. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف به دی چې موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي، کنه. نو که موږ یې هغه ټولو افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی، کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي مونږ تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید طنز مورګټ کی کنه، دغه دوا شاین د دوی باعث ګرځي خلکو توجه بیا ورته راوړي، هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي، خو کنه ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپی کوي، او یو دا داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم، یو خاصه طبقه ټارګټ نه کوم. خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زغ خپل په داسې چاپیریال کې رالوی شوم چې پهغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې ټولنه کې رالوی سوی، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو زه سب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي.
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړل. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په داوه دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرق کما، نو په دې اساس به زب ورختا نو، ما بغوښتل چې په غيوي دقه نه حد اعظم استفاده وکم تر څو خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، اغه والیم یا زیرو بم به اغه کول، او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولید سی ورختا وی زرزر باید دا خبره کوله، باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه پهغه کې لوی سوی یم، هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل، چې په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو پاغه په سلا نزاکات کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور بکنه ولی واغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور بکنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلی چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولی نو ما به دا ویلی که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په پکیزي وخت کې سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره غپ پیستدا به مورتل چې وسړی د تاسو ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر ک دومره منن مو کړل سي بيخي زیات او بخنم دومره غوښتل سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سې د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن او ته نو دومره ډیرو سلامونه ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخبل کله ضرورت ته تنګ شي اساسي خبرې ته تاسو حالت کې راځي وړي بده خو زړه تنګ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه وي نو زه دا به تر ګرم صاحب شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سدا به ډیره خي
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه بیان کړې ده خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملای مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبيعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثر سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه زه ډیرو ته دا خبره کوم چې
و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سید د دې کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر ده د دې ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه وایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونو ته لګېدلی و د نن مردومه ډیر ښه کوي ډیر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډیر ښه دي ډیر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډیره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوس نه شي کوی نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپه کته غواړي چې هغه لوست خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غوس دکړه کړې دی او څنګه سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي خو لغنه به تر دا د نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوستم کلیک پک کوي سی به یو ویډیو باندې هغه چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په دې پیښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه هغه فیسبوک لړۍ شروع سم ما به فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم ما هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پد من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي هغه ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو تک ورسپانه کې کالم لیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځای چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاس ته نشي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې دای ستا عایدات مو لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړ ته به عایدات لري ته بل دې کار وغیرہ نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکي ما به ویل چې ما تل دې عایدات نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولن ته ورسیږي هغه عایدات کني پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشاله چې ما دې ټولن لپاره اوس کړی دی مننه
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کې دسي هغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچې طنز او کمدي وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغه ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازي بیان کړي
سالي صاحب زه یو موضوع غواړم چې روخانه کم دی موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکره طبقه په دې ونت وانه دل سي ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روخان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دې معنی ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکری روخانتیا لپاره په زغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي دي ما مخکې لږ درته خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې پ وهي باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه اوسېدلم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په ناامن سیمه کې اوسېدلم ما حملته دي فکرونو دي روخانچاله لپاره دي ځوانانو دي په هول لپاره باور وکړم کړي ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنی چې نیمه دي نظام پاستا چې تو پکړې نیمه دي ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دند غنل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپوی نه کم سبا دي دغه نه پوهی د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پر وتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سیدا خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم ک سړی یو څه ضرورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سی باور وکي یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دی منګه دی منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب ته بهتر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره د توام له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې سما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه سوغږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه پجورات سره ورسم پجورات سره په دې معنی د ما برداشت دغه شاید اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه وای ټول نه ته بیا قضاوت پرې کوي هغه دي چا برداشت ورته منطقي کاری دي چا اخلي دي چا نه اخلي وس دا خو ګنا نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډیر محفوظ نو کوم دا وایو من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ د دې خلکو ترمن ژوند کو چې هغه کې په اصطلاح چاپیریال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته وروړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که مونږ ځان غلی ونیسو مونږ نسلونو نسلونو د دې جوګنه شکره چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي مونږ به همدغه صفات چې په تیوسو
بلې استانیز صاحب ورسته پښتنه دا چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مو خپل ګوته ایښه د څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شو چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضي موضوعات سیما ویل یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو به خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره له ډیرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار او ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باوري دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلاوي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو د مو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه دغه نالوستې ټولنه هم د مونږ خلق دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما 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 لزګونه د مسایل لیدلی شي چې درې کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود وو چا به فکر هم نشو کوي چې دا غدا موضوع د شتکل څوک ټولنې ته وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوی دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده پدې کې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو کغه د دوی چې هم وی چې د دوی د فکر مخالف
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغله مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربه مور سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
لتا سنم مننه جناب صالح صاحب دی زاوی رادیو له ټول کارکونکو مننه چې مونږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو